درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست. شروع غلاست دی ولسم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ موږ تاسو راځو حجروي تنفس یا هم سلولر ریسپایریشن په باره کې خپل موضوعات وایو او په هغه باندې سرخلاصه وو. لکه څنګه چې په تیرو درسونو کې موږ وویل، ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل د ژوند د سرته رسولو لپاره انرژي ته ضرورت لري، چې دغه انرژي دوی د خوراکي توکو څخه لاسته راوړي. خو تر هغه وخته پر چې حجروي تنفس اجرا نه سي، د خوراکي توکي زموږ بدن په انرژي باندې نه تبدیلیږي. موږ داسې ویلی سو چې په حجرو کې ساده مرکباتو باندې د خوراکي توکو پړاو په پړاو ویشنه چې انرژي ورڅخه منځ ته راځي د حجرې د تنفس په نامه سره یادیږي. زموږ ستاسو درس په نن د پیتمې صفې څخه تر اتش پیتمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو د لومړی د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید وایي. د ګلوکوز تجزیه او د ای ټي پي تولید چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې یو یې هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپایریشن دی، یا د حجروي تنفس چې دی هغه په دوه ډوله دی، چې ایروبیک ریسپایریشن او غیر هوازی تنفس دی. لومړی راځو هوازی تنفس پیژنو. زموږ په بدن کې د رقم انرژي د تولید لپاره چې اکسیجن په موجودیت کې د خوراکي توکو تجزیه هغه د چی په نامه سره یادیږي، د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. یعنی کله چې زموږ په بدن کې انرژي تولیدیږي، هغه انرژي اکسیجن ته ضرورت ولري، دغه عملیه چې د هوازی تنفس په نامه سره یادیږي. مثال چې په پایله کې هایدرو اوبه او کاربون دای اکساید د اضافي مواد په ډول سره لاسته راځي، دا چې دی خپله د زیایي ترکیب برعکس دی. په زیایي ترکیب کې چې وه موږ کاربون دای اکساید او اوبه سره یو ځای کېدل، او ورسره قندي مواد اکسیجن لاسته راځي. دا عملیه کې چې دی قندي مواد او اکسیجن چې دی تعامل سره کوي، او په پایله کې ورڅخه کاربون دای اکساید، اوبه، انرژي او اتدیش ای ټي پی ورڅخه لاس ای ټي پی چې د خپل د انرژي ډول دی، چې هغه ورڅخه لاس راځي. راځو د حجروي تنفس چې د خپل په دریو پړاوونو کې سرته رسیږي، چې لومړی پړاو چې د ګلایکولیز پړاو دی، دویم پړاو د کرپس دوران، او دریم چې د الکترون د لیږدونی زنجیر یا هم الکترون ترانسپورت چین دی. راځو دا کوم مرحله چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی د ګلایکولیز دوران دی. ګلایکولیز چې دی د انرژي تولید یو مهمه بیولوژیکي پروسه ده، چې د داخلي د مثال په سایتوپلازم کې ترسره کیږي. دا پروسه د شکر یا قند یا ګلوکوز د تجزیه لپاره کارول کیږي، تر څو انرژي ای ټي پی ورڅخه تولید کړل شي. ګلایکولیز چې دی یو ایروبیک یا هم موږ ویل هوازی ډول څخه دی، هوازی تنفس څخه دی، چې ځکه چې دی چې دی کله خپل دغه عملیه سرته رسی د اکسیجن په شتون کې سرته، یعنی اکسیجن ته دوی ضرورت لري. او ګلایکولیز چې دی هغه موږ وایو د یو شپږ کاربونه مالیکول ګلوکوز څخه دوه یا درې کاربونه مالیکولونه یا پایریک اسید تولیدوي، چې دا پروسه چې د دوه ای ټي پی انرژي مصرف او څلور ای ټي پی تولید سره پای ته رسیږي. او دوی چې دی خپل په پایله کې دوه ای ټي پی خالص انرژي تولیدوي. همدارنګ د دې پروسې په ترڅ کې بل ډول انرژي چې د NADH په نامه سره دی، هغه هم د ځان سره یو ځای تولیدوي. ګلایکولیز چې دی هغه په لسو مرحلو کې سرته رسیږي، چې لومړی مرحله چې ده د انرژي د مصرف مرحله ده، دویمه مرحله د انرژي د تولید مرحله ده، او دریمه مرحله چې ده هغه پایله ده. مثال چې د ګلایکولیز په پروسه کې دوه درې مثال کاربونه پایرویک اسید مالیکولونه تولیدیږي، او دوا ای ټي پی خالص انرژي هم سره یو ځای تولیدیږي، او همدارنګه لکه څنګه چې موږ ویل ان ای ډی ایچ مالیکولونه هم سره یو ځای تولیدیږي. ګلایکولیز چې دی د اکسیجن په شتون کې خپل دغه کم مرحله چې دی هغه سرته رسی. د دې اساسي دنده د پایریک اسید تولیدول دي، جوړول دي. اوس نو راځو ورپسې د کرپس دوران ته. کرپس دوران چې دی هغه د هوازی تنفس دویمه مرحله ده، چې دغه کرپس دوران دوران او دغه کې چې دی چین کې چې دی زنجیر کې چې دی په دغه دواړو کې ډیر مهمه پروسه سره رسیږي چې دغه پایریک اسید چې کله د کرب د کرپس دوران د مخه د ګلایکولایز په واسطه ماده سوي هغه مایتوکندریا ته داخليږي کله چې مایتوکندریا ته داخله سو بیا نو د کرپس دوران او د الکترون د لیږدونې زنجیر څخه تیریږي چې په دغه وخت کې د دې څخه هغه کوم انرژي ته چې ضرورت وسی هغه ورته د هوازي تنفس په واسطه لاسرزي او په دغه وخت کې هم دوی چې ضرورت لري اکسیجن ته ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسی چې په دې سره کوم ای ټی پی انرژي چې د اته دش ای ټی پی انرژي کاربون ډای اکساید او همدارنګه اوبه ورسخه لاسرزي چې موږ وایو دغه کوم انرژي چې د فعالیت د سرته رسولو لپاره د نورو حیاتي عملیاتو د سرته رسولو لپاره ډیر مهم رول لوبوي یعنی د کرپس دوران چې دی هغه ډیر مهم دی د دغو ای ټی پی انرژي د لاسته راوړلو لپاره په داسې ډول سره هم موږ ویلی سو چې کرپس دوران چې دی د سایتریک اسید دوران یا تخمیس دوران هم ورته ویل کیږي چې دوی چې د تنفس یو حیاتي پروسه ده چې په مایتوکندریا کې تر سره کیږي او دا دوران چې دی د ګلوکوز یا د نور عضوي مرکباتو د بشپړ اکساید کولو لپاره کارول کیږي او د ای ټی پی تولید لپاره ضروري مواد تولیدوي او د دې چې دی خپل په ځان کې اته مرحلې لري چې د استیل او اوکسالوستیک اسید ترکیب دی همدارنګه د سټریټ د اکسیدیشن مرحله ده او د ان ای ډی ایچ کوم دغه چې موږ ویل کوم انرژي چې د هغه تولیدول د دې په غاړه د ای ټی پی تولید دې همدارنګه ډېر نور مواد هم د دې په پای کې لاسته راځي د کرپس په دوران کې چې دی او کاربون ډای اکساید ای ټی پی انرژي لکه څنګه چې موږ وویل هغه لاسته راځي کرپس دوران لکه څنګه چې وویل سو ډیر مهم دی او دا کوم پروسه چې ده د پایریک اسید څخه ټول پاتې کیدونکو انرژي حاصلوي او دا په پکې لکه اکسیجن څخه د ګلوکوز د بشپړ اکساید کولو په وسیله انرژي آزادیږي همدارنګه کم د غټ زنجیر چې دی د ان الکترون لږ د ونی زنجیر چې دی دوی هم خپل په کافي اندازه دنده سرته رسي ورپسې د کرپس دوران وروسته غیر هوازي تنفس وای غیر هوازي تنفس چې دی د هغو حالتونو لپاره اړین دی چیرې چې اکسیجن وجود نه لري هوازي تنفس چې موږ اول په هغه کې کله چې دوی تعاملات سرته رسي دی اکسیجن ته په کافي اندازه ضرورت لري چې خپل عملیه سرته ورسي مګر غیر هوازی تنفس چې دی د هغه برعکس دی د هیڅ کله خپل د عملیه سر ترسی و اکسیجن ته ضرورت نه لسی نه لري لکه د عضلاتو په فعالیتونو کې د شدید کار کولو پر مهال یا د ځانګړو مایکرو ارګانیزمونو کې چې د اکسیجن مثال کمښت لري دوی چې کې خپل هوازی تر غیر هوازی تنفس سر ترسی همدارنګه دوی چې دی د الکول په تخمیر کولو کې همدارنګه د صنعتي لحاظ مهم رول لري چې دا کوم د الکول تخمر چې دی قند پر الکول باندې بدلیږي همدارنګه په زینو موادو کې ورڅخه استفاده کیږي او ځینې ژوندۍ موجودات چې موږ وویل چې دوی د ونسي کولای د اکسیجن نسي جذبولای دوی چې دی لکه بکتریاوي خمیر مایع په دې کې هم چې کېږي غیر هوازي تنفس سره رسیږي چې یعنی موږ وایو چې عموما دوی په دغه کم د الکول په جوړولو کې په صنعت کې ورڅخه په ډېره زیاته اندازه استفاده کېږي او ډېر زیات په هغه کې مهم دی غیر هوازي تنفس چې دی هغه د اکسیجن نشتون په شرایطو کې انرژي تولیدوي او د بیلابیلو مایکرو ارګانیزمو لپاره مثال د غوډ ژوند پات کېدل لپاره مهم رول لوبوي او دوی بل دنده چې د اکسیجن د کمش په حالت کې د عضلات لپاره انرژي اماده کوي چې موږ ویل کله چې موږ د عضلاتو حرکت اجرا کیږي د په هغه وخت کې د غو د پاره اکسیجن اماده کوي او د کلسیم او نور مالیکولونو په تولید کې هم مهم رول لوبوي او ورسره د انرژي تولید کې اسانتیا برابروي او د کاربون ډای اکساید او لکټیک اسید تولید هم سرته رسي او دوی چې دی یو بل مهمه ده چې دې سره رسي هغه د اکسیجن نه موجودیت په ځینو بکتریاو کې چې موږ وویل د هغو د پاره د ژوند پروسه برابرې د ژوند کولو دلیل ورته جوړیږي ورپسې د غیر هوازي تنفس د اهمیت وروسته راځو د عام تنفس او د حجري تنفس چې دی هغه مو مخته په مسک توپیرونه لري. عام تنفس چې دی هغه موږ د سږو په واسطه د هوا د اکسیجن اخستل او پر ځای د کاربون دی اکساید خارجول څخه عبارت دی. خو په حجروي تنفس کې چې دی انرژي تولیدیږي، یعنی د دوی دواړو ترمنځ ډیر فرق دی، او د دې په واسطه دغه کوم خوراکي توکي چې دی هغه چکیږي تجزیه کیږي. غیر هوازي تنفس چې دی هغه مثال موږ وایو چې په د تنفس عمل او د زیات ترکیب منځ توپیر ته کچیر راسو، په هغه کې موږ وایو چې دوی ډېر یو د بل سره ډېر توپیرونه لري، چې هغه توپیرونه په داسې ډول سره بیانولی سو چې د تنفس عمل چې دی هغه مثال د تنفس عمل هغه پروسه ده چې پکې د عضوي مرکبات لکه ګلوکوز د تجزیه په واسطه انرژي یا ای ټي پي چې موږ ویل په هغه باندې بدلیږي، او دا پروسه د ټول ژوندي موجودات لپاره اړین دی. مثال د دې ځای چې دی تنفس په ټول ژوندي موجوداتو، حیواناتو، نباتاتو، بکتریا او نور کې چې کیږي ترسره کیږي، او تنفس خپله یو کیمیاوي پروسه ده چې اکسیجن په شتون کې د هوازی، یعنی کوم هوازی چې موږ ول د اکسیجن پرته اجرا کیږي، او غیر هوازی تنفس چې وغوښته اکسیجن ته ضرورت لري د عضوي موادو لکه ګلوکوز تجزیه کوي او او ټي پي تولیدوي، چې دا پروسه چې د په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، هم د نباتاتو کې چې موږ په نظر کې ونیسو د دې د هم چې د کلوروپلاست مثال کله چې دغه کیږي انرژي جذبوي د هغو په مایتوکندریا کې تر سره کیږي، او په تنفس کې انرژي ای ټي پی تولیدیږي، او د هغوی مواد څخه چې د ژوند د نورو پروسو لپاره کارول کیږي لکه حرارت ورڅخه استفاده کیږي. او موږ وایي دغه کم د تنفس عمل چې دی د خپل زموږ د ژوند د ټولنیز فعالیتونو لپاره انرژي تولیدوي، لکه د عضلاتو حرکت، د هورمونونو تولید، د حجراتو ساتنه او نورو دندو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. مګر کله چې به زیایي ترکیب ته راځو، زیایي ترکیب کې به موږ وایو چې زیایي ترکیب هغه پروسه ده چې پکې نباتات، ځینې بکتریاوې او فنجي د لمر د رڼا انرژي څخه کار اخلي، چې د هغه په نتیجه کې دغه کم کاربون دای اکساید او با ګلوکوز او اکسیجن باندې بدل کی، او په دې موږ وایو چې نوري انرژي په چی باندې اړوي، په کیمیاوي انرژي باندې اړوي، او ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو او ځینو مایکرو ارګانیزمونو په د تنفس عملیات چې هغه موږ وویل په ډیرو شانو کې لکه مثال حیواناتو، نباتاتو، بکتریاو کې اجرا کیږي، مګر ازیایي ترکیب چې دی هغه یواز په نباتاتو کې او په ځینو مایکرو ارګانیزمونو کې چې کلوروفیل ولري. په تیرو لوستونو کې هم موږ ویل چې کلوروپلاست کلوروفیل ولري، په هغو کې چې کیږي ترسره کیږي، او نباتات چې دي د لمر د انرژي په مرسته کاربون دای اکساید او اوبه اخلي د ګلوکوز په توګه انرژي کې ذخیره کوي. نو که د دوی څونه توپیر و دې چې و د مثال د رقم د اکسیجن په شتون کې ای ټي پی شکل تولیدول، مثال د خوراکي توکي چې و هغه تجزیه کول، دوی چې بي دي چې شکل د مثال د خپل فعالیت شکل سره ترسي ګلوکوز انرژي ذخیره کوي، او په دې پروسه کې اکسیجن آزادوي. یعنی د دې څخه موږ ته معلومیږي چې د تنفس او زیایي ترکیب منځ سونه توپیر دي، او بل اخره وایي چې په خپل په زیایي ترکیب کې چې دی د لمر د رڼا انرژي د کیمیاوي انرژي ګلوکوز په بڼه ذخیره کیږي. دا و د تنفس عمل او د زیایي ترکیب ترمنځ کوم توپیرونه چې موږ او تاسې وویل. په اخرنی برخه کې زموږ او تاسې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي، او په اخرنی برخه کې لکه هر وخت غوندې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده هوازی تنفس او غیر هوازی تنفس تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د کریبز دوران واضح کړي، او درېمه پوښتنه ده د تنفس عمل او زیایي ترکیب ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هله مې ومنې هله لره ما چې جوړ روغ او سیتمن بیاست شرف خلاص د ټول سم ټولګي و اوم لوسته. نن ورځ راځو د ډي ان ای او جنټیکی انجینری په اړه خپل موضوعات زکوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ویلي وو چې ډي ان ای چې ده هغه د وراثت کې د وراثت مثال د یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي خواصو په لېږدولو کې مهم رول لوبوي. اساسي کم دغه کم خواص چې د والدینو څخه و بل نسل ته لېږدول کېږي، هغه ټوله د دوی د ډي این اې څخه دی، چې د ډي این اې کې چې کم جینونه وجود لري د هغه په واسطه مختلف خواص انتقالیږي. چې دغه کم ساینس پوهان چې و هغه په 1950 کال را په دی خوا دوی په دې باندې پوست وله چې ډي این اې چې د هغه د ارثي خواصو لېږدونکی واحد دی، او وروسته پر دې باندې ډېر څېړنې او معلومات وکړل سو چې د هغه وروسته جینیټیکي انجینري رامنځته سوه. تقریبا 1980 میلادي کال وروسته د کم جینیټیکي انجینري چې وه هغه رامنځته سوه، چې په دې سره د ډېرو ناروغیو درملنه وسوه. همدارنګه د کرنې او انساني طب کې ډېر مهم قدمونه مخته ولاړل. رزو په نن ورځ درس کې موږ او تاسو ډي این اې پیژنو، چې په د چا د کومو عالمانو په واسطه کشف کړل سوه، او کوم نظریات د دې اړوند وړاندې کړل سوه. زموږ او ستاسو درس چې دی د 18مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. رزو د ډي این اې کشف ته، لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې مو ولوستله چې ډي این اې چې و لومړنی عالم د مندل په نامه سره و، چې هغه خپل د جینیټیک په اړه خپل نظریات وړاندې کړي و، خپل مختلف کمی تجربې چې کړي و د هغه پر اساس یې ډېر کشفیات کړي و. چې د دې کوم نظریه چې وه هغه وخت د منلو وړ نه وي، نو په 1880 میلادي کال وروسته د دې کوم تجربې چې وه هغه بیا را څرګندې سولې، چې په دې کې چې وه کوم ژوندۍ موجودات چې وه د هغوی ارثي فکتورونه واضح سو، چې یعنی کوم ژوندۍ موجودات چې دي د هغوی خواص چې دي هغه د یو اساسي ارثي فکتور پر اساس باندې د والدینو څخه و خپل نسل ته انتقالیږي، یا له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي. چې په دې کې چې و د دغه کم برخه په مطالعه کې لومړني ګامونه چې و هغه د میشر په نامه یو عالم و، چې د هغه د خوا په 1880 میلادي کال کې وکړل سوی چې دغه کم ارثي خواص چې لېږدول کېږي هغه د هستوي تیزاب په واسطه یا نیکلیک اسید په واسطه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، چې دا چې و د میشر د خوا کشف کړل سوه. وروسته بیا په شلمه پیړۍ کې په اوایلو کې په لومړنیو کې د بوري په نامه او د ستون په نامه عالمان و، چې دوی چې و د خپل د تجربو د رویه دا ثابت کړ چې ارثي فکتورونه یا جینونه چې دي هغه د کروموزومونو د پازه قرار لري، یعنی کروموزومونه چې دي هغه د جینونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. همدارنګه ډیرو عالمانو یو بل عالم چې د مورګان په نامه سره و، د خپل په کم تجربو کې چې و هغه دغه معلومه کړله چې مختلف جینونه چې دي هغه په کروموزومونو کې په خاصو ځایونو کې قرار لري، او یو کروموزوم چې دي هغه په زرګونه جینونه د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي، چې دا چې دي د میوټیشن په واسطه تغییر مثال کولای شي، تغییر د چې په تیل واسطه موږ ولوستلم په کروموزومي تغییر په کروموزوم کې چې کیږي تغییر مني. او وروسته په 1900 میلادي کال کې د وراثت پوهان په دیو پیداله چې ارثي مواد چې دي هغه باید لږ تر لږه دوه خاصیتونه ولري، چې د هغو څخه لومړنی خاصیت دغه و چې دغه کم مواد چې دي دوی خپل په ځان کې باید ډیر ارثي معلومات ولري، خپل په ځان کې ډیر ارثي معلومات ځای پر ځای کې، او وکولای شي چې دغه ارثي خواص له یو نسل څخه بل نسل ته چې کې په صحیح ډول انتقال کړي. او بل نظر دا و چې بل دویمه کم خاصیت چې و هغه دا و چې دغه کم ارثي فکتورونه چې دي هغه باید وکولای شي چې راتلونکي نسلونو ته دغه معلومات چې شي کې ولېږدوي، یعنی دا چې و د مهمو خاصیتونو څخه چې باید په دوغو جینونو کې په ارثي موادو فکتورونو کې باید قرار درلودلی وای. وروسته در هغه ډیر عالمانو خپل نظریات وړاندې کړل چې په 1930 کال کې د ایوري په نامه همدارنګه د سره ځینې ملګري هم و، چې هغه پر نیوکلیک اسید باندې چې مثال د نیوکلیک اسیدونه چې و هغه چې کړل مثال جینونه چې د خپل د نیوکلیک اسید څخه جوړ شوی دی کشف کړل. دوی چې و د کشف چې و دوی د باکتریاوې په دوه ډلو وویشل، چې یو ډول چې و خپل کپسول لري یعنی ناروغي منځته راوړي، او بل چې و هغه کپسول نه لرونکی و. چې هغه یو چې کپسول لري هغه ناروغي لېږدونکی دی یعنی ناروغي تولیدونکی دی، او چې کپسول ونه لري هغه ناروغي نه تولیدونکی دی. دوی راولاړ شوه د دغه باکتریا ډي این اې چې کپسوله ده هغه راوخستله، دغه انتقال کړل، دغه یو د بل سره دی، یو د دی ډی این اې غانی چې وي هغه یو د بل سره تبادله کړل، چې په دې کې ځینې بدلونونه ښکاره سوه. چې باکتریا هغه جینونه چې دوی نه درلودله هغه جینونه په کښې کې راښکاره سوه. همدارنګه دوی چې وه دغه باکتریاوې چې وې په موږکانو کې پچکاري کړل، چې د موږکانو د مرګ لامل سو. وګوري دوی هغه کوم چې مثال ناروغي منځته راوړونکی وه هغې ډي این اې راواخیستل په ناروغي نه تولیدونکي کې چې کړله یو ځای کړل، او کله چې موشکانو ته ورکړل د هغو د مړینې لامل سو. چې په دې سره دا معلومه سوله چې دغه کوم ډي این اې چې ده هغه د کوم جینونه چې دي مثال دوی چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي دي، چې هغه لومړنۍ ناروغي تولیدونکي ډي این اې چې وه پر هغه بل یوې خپل تاثیرات واچوله، چې په دې سره موږک خپل ژوند شکي له لاسه ورکوي. دغه رقم د دوی په شمول ډېر مختلف نظریات نور هم چې سوله وړاندې کړل سوله، چې د هغه د جملې څخه دوی په یو شي کې چې وه شاته پاته سو، چې په دې پوه نه سوله چې ډي این اې چې ده هلته څنګه دوه چنده سوله، څنګه مثال خپل ځای ونیوي. چې وروسته په 1953 کال کې د واتسن او کریک په نامه عالمان وه چې د ډي این اې موډل په ترکیبولو سره په جوړولو سره په دې وتوانېدله چې د دوی هغه کوم دوه چنده کېدله، او همدارنګه د دوی زیرمه کېدل، او همدارنګه په عین ډي این اې اوشتل څه ډول منځته راځي هغه د دوی د دغه موډل څخه معلوم سوله. چې په دې سره دوی د په 1968 کال کې د طب په برخه کې د نوبل جایزه ترلاسه کړل. ورپسې د ډي این اې د کشف وروسته موږ او تاسې راځو ډي این اې او آر این اې مالیکولونه پېژنو. ډي این اې او آر این اې چې ده هغه هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید دي، چې دوی دواړه چې دي تقریبا د ارثي خواصو لېږدونکي دي، خو یو څه توپیرونه خپل په منځ کې سره لري. ډي این اې او آر این اې چې ده هغه د وړو مالیکولونو څخه جوړ شوي دي چې د نیوکلیوټاید په نامه سره یادیږي، او دغه نیوکلیوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې 15 کاربونه قند یا هم پنتوز ګروپ چې رایبوز دی هغه لري، همدارنګه ورسره یو ګروپ فاسفیټ لري او نایتروجن لرونکي عضوي قلوي ګان لري. په دې کې موږ وایو که چیرې مثال دا نیوکلیوټایډونه فاسفیټ ګروپ ونه لري هغه د نیوکلیوزاید په نامه سره یادیږي. راګرځو بیرته ډي این اې او آر این اې ته. ډي این اې او آر این اې چې دي په مثال موږ وایو ډي این اې کې چې دي قلوي ګانې څلور دانې دي، چې عبارت دي د ادنین، ګوانین، تایمین او سایتوسین سره. همدارنګه په قلوي ګانو کې یو بل ګروپ هم راځي چې یوراسیل دي، خو په ډي این اې کې چې دي یوازې ګوانین، ادنین، تایمین او سایتوسین دي، مګر په آر این اې کې چې دي بیا د تایمین وجود نه لري، د تایمین پر ځای یوراسیل قرار لري. چې عموما ادنین چې دي د تایمین د اندازې سره برابر دي، نو همیش ادنین د تایمین په مقابل کې د هایدروجن اړیکو په واسطه تړاو لري، او ګوانین چې دي هغه د سایتوسین سره چې لري د هایدروجنی اړیکو له لارې یو د بل سره تړاو لري. راځو وروسته د دې چې دا کوم د ډي این اې او آر این اې مالیکول مو وپېژندئ، د هغه وروسته موږ او تاسې راځو بلې موضوع ته چې د ډي این اې جوړښت دی. د ډي این اې د جوړښت کشف وایو، او د همدارنګه د دوی کوم دغه پوړي یا زینې ته ورته ډبل هلکس کوم جوړښت دی هغه وایو. لکه څرنګه چې په تیر درسونو کې مو هم ویلې او اوس مو هم یادوري وکړله، چې د ډي این اې موډل چې و هغه د دوو عالمانو، ځوانو عالمانو چې واتسن او کریک و، د هغه د خوا کشف کړل سوله، ترکیب کړل سوله. د ډیرو ساده لابراتواري کوم مواد چې دوی درلودل د هغه څخه په استفاده. ڈی این اے چې د هغه مشکوالۍ سو جوړښت چې دی په یوازې څو خبرو کې واضح کو. لومړی دا چې ڈی این اے چې د خپل په جوړښت کې موږ وویل ڈی این اے چې د هغه نیوکلیوټایډوز څخه جوړ شوی دی چې هر نیوکلیوټایډ چې دی فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن عقد او قلوي ګانې لري چې په دې کې په ډی این اے کې همیشه ادنین د تایمین په مقابل کې د قلوي ګانو څخه او سایتوسین د ګوانین په مقابل کې دی، ځکه چې د دوی دواړو دغه کم اندازې چې دی یو بل ته څه دي سره ورته دي، چې دغه کم اندازه چې وه د ادنین او تایمین مساویوالی او د سایتوسین او ګوانین چې وه دا د یو بل عالم چې د چارګف په نامه سره یادېدل یا هم ایروین چارګف چې دغه عالم د لومړي ځل لپاره دغه کم نظریه چې وه وړاندې کړله، نو ځکه دغه د دوی کم اندازه چې ده یا دغه کم نظریه چې ده د ده په نوم سره یادېږي. بل دا چې ډی این ای چې د هغه خپله تاو شوی زینو ته ورته جوړښت لري، ربړي جوړښت لري چې دغه دوه بازوګان خپل په منځ کې لري چې دغه بازوګانو په داخل کې زینو ته ورته جوړښتونه ولیدل کیږي. دغه دوه مټو یا دوه بازوګانو کې چې دي پنځه کاربن قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او په دا کوچنیو پوړو کې چې دی هغه مخامخ قلوي ګان یو د بل په مقابل کې قرار سره لري، چې موږ وایو دغه کم زنجیرونه یا قلوي ګان چې خپل په مقابل کې سره ولاړ دي هغوی د هایدروجنی اړیکو په واسطه یو د بل سره اړیکه لري، چې وموویل ادنین چې دی هغه د همیشه د تایمین په مقابل کې او ګوانین چې دی هغه د سایتوسین په مقابل کې دي، چې په دې کې چې دی ادنین او ګوانین به مثال په یو پور کې او تایمین او سایتوسین چې دی هغه به په بل بازو کې به اوسي، په بل مټ کې به اوسي. دغه کم قلوي ګانې چې دی موږ وایو ادنین او تایمین چې دی هغه د دوه ګونو اړیکو په واسطه یو د بسر چې لري اړیکه لري، او ګوانین او سایتوسین چې دی هغه د هایدروجنی درې اړیکو په واسطه یو د بسر وصل شوی دی. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع، ان شاء الله چې موضوع مو خپل د ځان سره زده کړی اوسه او پکښې کې کوم مشکل ونه لري. زموږ د نن ورځې مهم نقاط چې و هغه د ډي ان اي او ار ان اي پیژندنه و، چې ډي ان اي او ار ان اي څه ډول یو جوړښت لري، چې و موویل دوی چې دی خپل په جوړښت کې دوی د نیوکلیوټایډونو کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوي دي، چې هر نیوکلیوټایډ خپل په جوړښت کې فاسفیټ ګروپ، پنځه کاربن قند او همدارنګ ورسره نایتروجن قلوي ګان لري. کچيري په نیوکلیوټایډونو کې د فاسفیټ ګروپ وجود ونه لري د نیوکلیزایډ په نامه سره یادیږي. ډی ار ای او ار ان ای چې دا کوم قلوي ګان چې په دوی کې قرار لري هغه عبارت دي د ادنین، ګواینین، سایتوسین، تایمین او یوراسیل څخه، چې په دې کې په ډی ان ای کې چې دی ادنین، ګواینین، تایمین او سایتوسین دي، او په ار ان ای کې د تایمین پر ځای یوازې یوراسیل قرار لري. نور درې سره یو ډول دي. همدارنګه ډی ان ای چې د هغه پورې ځینو ته ورته جوړښت لري چې په بازوګانو کې د کم فاسفیټ ګروپ او پنځه کاربن قند چې دی هغه قرار لري، او په کوچنیو پوړونو کې چې دی دا کم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه قرار لري. دا واز موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده ډی این ای په لنډول واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ډی این ای او ار این ای مالیکولي جوړښت څه ډول دی، او اخرنۍ پوښتنه ده د ډی این ای جوړښت څه ډول دی واضح کړئ. ساسي ټول د تجز ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 1 11.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شنو غواستې ولسم ټولګي وښ پژم وسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پاڼو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوې برخې وي، چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو، چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې سره یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس به د 250 څخه تر 350 پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري، چې هغه رڼا ده او